د تعلیم القرآن اسلامي رادیو محترم او اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشاله يم چې زل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصروفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر سواس. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو أجر عظيم دركي چي دا گرانو مسلمانان ورونو پشتني مو أخستي أو دا جواب لپارمو دا خدمت مو قمات را کري.
جزاكم الله. محترم مفتي صاحب، خور کې مشتنه کړې و وای زه پر کوشنی باندې مریض وم. ډاکټرانو راته ویل چې روژه وخوره. ما روژه وخوړل، پر زه روژه مې پخله و او کوشنی مې د شپې پر 2 بجې تقریبا پیدا شو. یعنی دا چې کوشنی مې د شپې پیدا شو، ما روژه د ورځې وخوړل. نو دا پر ما باندې قضا لازمه ده او کفاره او قضا دواړه لازمه ده.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې ناروغي کله یو ښځې یا یو نارینه ته پېښ شي او دی د دې طاقت لري چې دغه روژه در پایه ونیسي، نو روژه خوړل ورته جایز نه دي. که د دا طاقت سره سره روژه په غذا لرونکي شي باندې ماته کړل، قضا او کفاره دواړه ورباندې لازمیش. او که چیرې یو ماهر حاذق ډاکټر و یو ناروغ ته ووایي چې ته دوا وخوره، ته روژه ماته که، ستا دغه د ناجوړي خطره ده یا د دې ولادت خطره ده، د هغه ډاکټر په حکم باندې چې هغه حاذق ډاکټر وي، پو ډاکټر وي، د دغه کار مسلکي ډاکټر وي، هغه ته دا معلومه وي. په هغه صورت کې که بیا ته روژه ماته کې، نو بیا هم قضا ستا خو کفاره نسته. دغه او دې ته ورته جزئیات یې رانقل کړي دي په تاوای هندیه جلد اول صفحه 202 او العنایه شرح هدایه جلد دوم صفحه 301. والسلام علیکم ورحمت الله وبركاته.
جزاكم الله. محترم مفتي صاحب، زبل اوريدم كده. بله،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. مهرباني خپل نوم راوښيست.
ما نوم ګران اغا دلی ولي خان زنګ ولې دي.
ګران اغا صاحب دلی ولي څخه شر اغلس. تعلیم القران رادیو خلاصون لار خبرونه ده. مهرباني وکي
خپل دغه دغه دی ما ویل ما دغه دی چې سره من کې دغه کوم لا څه نه کوتري الله پر کو باندې
جزاكم الله. ګران اغا صاحب پوښتنه مو واورېده، رسول درڅخه مننه کوو. السلام علیکم. محترم مفتي صاحب، تاسو د ګران اغا پوښتنه واورېده، مهرباني وکړئ که لطفا د پوښتنې جواب ووایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې لاسونه پر نامه باندې رسته لاس پر چپه باندې ایښول لاندې تر نامه دا سنت دي. البته کله چې یو مقتدی راسی امام پر رکو باندې وي، رکات ځینې تیریږي، نو دغه لاسونه پر نامه باندې تر نامه لاندې ایښول لازمي نه دي، بلکې سدا د ته دا مهمه ده چې هغه رکات دا ونیسي. ځکه که یو وار سبحان ربی العظیم وایي، نو بیا دی هغه رکو نیولی سي، او که چیرې دی رکو ته ورکښته کیږي امام پورته سي، قرار هلته ونه نیسي، نو بیا هغه رکات ځینې پورتیږي. نو دا د لاسو ایښول دا فرض نه دي، واجب نه دي، بلکې دا یو سنت عمل دی د ضرورت په وخت کې او د رکات د نیولو په وخت کې پاتېدلی سي. دا چې دغه لاسونه تر نامه لاندې ایښول فرض نه دي، واجب نه دي، دا یو سنت عمل دی. بدایع ثنایع اوږده خبره ورباندې کړې ده او داسې لیکي: وفي رواية وضع اليمين على الشمال تحت السرة في الصلاة، وأما وقت الوضع فكلما فرغ من التكبير في ظاهر الرواية. وروي عن محمد في النوادر أنه يرسلهما حالة الثناء، فإذا فرغ منه يضع بناء على أن الوضع سنة القيام الذي له قرار في ظاهر المذهب. وعن محمد سنة القراءة وأجمعوا على أنه لا يسن الوضع في القيام المتخلل بين الركوع والسجود. إلى بدائع جل أول سبحان وسود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل أوريدون كتاب. بلي
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرباني سلسلوم تصدي
قاری بشیر احمد
صاحب د سری اډیا څخه شره اغلاس تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبرونه ده مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ
پوښتنه په دا رقم ده موږ دغه د چمپلانو کار کوون دغه سیس ډیر کار وو انا سیس کار وو دا د سیس څه څه ګوت باندې بره پاتې او موږ د کوشش وکړو چې دغه سیس پاک دغه د ګوت څه پاکو بیا هم دغه سیس څه ګوت باندې ځاځه پاتې یي اته چې موږ دغه څه ځکو در از سر بعد امکان خوب تو تیکر نصی در سرش برای گوت باید مشتیه در از زای برای اصلا نمیدیه جدا پا نصی کیه اصلا من دیگه حکم از کنگه نیه
شاید قاری بشیر احمد صاحب دیره منه نه پشتنه مواره زور محترم مفتی صاحب تاسو در قاری بشیر احمد رور پشتنه مواره ده مهربانی وکی که لطفا دارید پشتنی جواب وایس
در در رور در پشتنی پا جواب کی باید وایم چی در اوداسه د فرائض څخه فرض دا دي چې د کومو غړو پرولل فرض دي دغه هر جز جز ته به اوبه رسیش که یو جز پاته سي په لاسو کې یا په مخ کې یا په پښه کې د هغه ساحې څخه چې پرولل یې فرض وي که د هغې ساحې څخه یو جز پاته سي هغه وچ پاته سي یا اوبه نه ور ورسیږي یا سربیره اوبه ورباندې تیرې سي خو یو پوښ ورباندې پروت وي لاندې اوبه ورنه سي نو دا اودس نه دی سي بلکې د هغه ځې پرولل پکار دي همدا وجه د حلبي کبیر دا جزیه رانقل کړې ده وایي که چیرې د یو سړي څخه یو وچ ځای پر بدن باندې پاته سو وروسته ورپه یاد سوه نو بیرته به ځي هغه به مینځي نو لحاظه کم ځایونه چې د سریشو په وجه باندې وچ پاته وي وروسته معلوم سي چې دا ځای وچ پاته دی هغه سریش به لرې کي هغه ځای به مینځي بیا اودس صحیح دي حلبي کبیر لیکي ولو تركها أي ترك المضمضة أو الاستنشاق أو لمعة من أي موضع كان من البدن ناسيا بيولج رستلك ثم تذكر ذلك يمضمض أو يستنشق أو يغسل اللمعة حلبي كبير سبحا بنزوس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل أريدون كتاب بلي
السلام عليكم ثاني سام محترم صاحب حاج مولوي صاحب تعليم القران وكل زبانه دي وكل كاركونكو او رسول الله صلى الله عليه وسلم
سلامات وسي جوړ وسي مهرباني که خپل نوم راوښيست
ډیر مننه عبد المحمد صاحب يم دا ما د کندهار تر
سمسور صاحب شرغلس تعلیم القران رادیو خلاص الله خبرونه ده مهرباني وکي خپل شریف پښتنو مطرح کی
ډیر مننه شریف پښتنو دا د محترم حاج مولوي صاحب یو سړی زرم وي او تلویزیون ته وګوري چې وخت ښکل زول سي ترناکه څه ښکل زول کی دا سړی چې موږ کول څنګه دي
جزاكم الله ډیر مننه السلام علیکم محترم مفتی صاحب تاسو ده سمسور ور پښتنه والي ده مهرباني وکړئ کله ته نو جواب وایست
دا دغه پښتنه په جواب کې باید وایم چې یو څو ګناهګار وي ګناهونه کوي کبیره او صغیره ګناهونه کوي دا دغه ګناهګار کس چې کبیره ګناهونه کوي دې کس ته فاسق ویل کیږي په فاسق پسې لمونځ کول مکروه دي په هغه صورت کې چې تر ده افضل انسان تقوا والا موجود وي نو په فاسق انسان پسې لمونځ کول مکروه دي او که هیڅوک نه و ټول یو ډول و بیا پروا نه کوي څلور پنځه نفاره دي هغه ټوله په ګناهونو اخته دي یو تر بل فوقیت نه لري په تقوا کې بیا نو چې هر یو مخکې څه پروا نه کوي خو د تقوادار انسان په وجود کې په فاسق انسان پسې لمونځ کول مکروه دي فتاوای محمودیه جلد شپږم صفحه یو سل څلور والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اريدون كتاب بله
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله مهرباني که خپل نوم راوښيست
زمان تورجان د کندهار ولایت څخه په تماس کې مورور
تورجان صاحب شرغلس تعلیم القران رادیو خلاص الله خبرونه ده مهرباني وکي خپل شرعي پښتنو مطرح کړي
زوج پښتنه حاج مولوي صاحب دغه ده چې زوج سره یو نفر ناست دی هغه ما ته وایي وایي ته مولوي صاحب ته ټلیفون وکړه ورته وایي وای زما پلار زموږ په کوچنیوالي کښې اخیستی د کوره څخه اوس چې زموږ پلار وفات سو زموږ پلار اوسیتنامه نه ویشته کړې ده موږ کولای شو چې په دا د پلار په دنیا کې حق لرو کې نه لرو. پلار یې اوست نعمه نشته کړې ده چې زما دغه اولادونه حق نه لري.
ډېر ښه تورجان صاحب، ستاسو پوښتنه واورېده. ستاسو څخه ډېره مننه. السلام علیکم. محترم مفتی صاحب، تاسو د تورجان ورور پوښتنه واورېده، مهرباني وکړئ که لطفا د دې پوښتنې جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو سړی که دا وصیت وکړي چې زه که وفات شوم زما په میراث کې پلانکی زوی یا دوه زامن مې حق نه لري، دغه وصیت یې نافذ نه دی. دا په دې وجه باندې چې یو څوک ژوندی وي، دی د خپل مال مالک دی، هر کله چې دی وفات شو بیا نو دغه د ده میراث د ده پر رایه د ده پر فکر نه ویشل کیږي، بلکې دا میراث دا د الله پر قانون باندې ویشل کیږي. علما د دې مثال داسې وایي، وایي که چیرې یو سړی راشي په یو هوټل کې کوټه کرایه کې، یوه شپه یا دوې شپې یا درې شپې یا پنځه شپې پکښې تیرې کړلې، په کومه ورځ چې ځي په هغه ورځ باندې دا کیلي واخلي، یو بل چا ته یې ورکړي او ورته ووایي چې واخله دا کوټه یې نوره ستا. ده چې دا کار وکړي د هوټل مالک د سی ورته وایي، وایي نو تا خو پنځه شپې پکښې تیرې کړلې، ځه په مخه دې ښه سه، ته نور په کوټه څه اړه لرې چې پلانکې ته ورکوم پلانکې ته نه ورکوم. اصلا د دې دنیا د ټولو شتمنیو مالک الله دی. یو انسان چې ژوندی وي مال لري، ملک لري، پیسې لري، ځکه لري، دا د الله عز وجل د لوري څخه ده ته یو سوغات ورکول سوی دی. کله چې دی وفات سو نور په دا اړه نه لري، ځه د دی په مخه ښه دا مال بیا د الله د قرآن په قانون باندې ورکول کیږي. د الله قرآن د الله قانون ای بیا د ده اقرباو ته ورکوي. که دی وایي چې زما په میراث کې د پلانکۍ حق لري، پلانکۍ دې نه لري، پلانکۍ دې ډېرې لري، پلانکۍ دې ډېرې نه لري، دا د ده وصیت نافذ نه دی. نو لهذا که یو سړی ویلي وه چې زما دغه زامن چې زه مړ شومه زما په میراث کې حق نه لري، هغه زامن یې په میراث کې حق پیدا کولی شي. اما نورې لارې شته. که چیرې داسې کړي یو سړی په خپل ژوندانه کې یې و ځینو زامنو ته دا خپل مال وربخښلی یي، ګوره اوس دی ژوندی دی، یو چا ته یې ورکړي. دا نه وایي چې زما تر مرګ وروسته ستا دی، وایي اوس ستا دی. ده چې په خپل ژوندانه کې معلومه حصه یو زوی ته ورکړل، هغه قبض کړل، تصرف یې پکښې وکړي، بیا د هغه د ده تر مرګ وروسته نور زامن بیا په هغه حصه کې حق نه لري. که چیرې ده داسې کړي چې دا خپل مال یې راخیستی و ځینو زامنو ته په خپل ژوندانه کې ور تقسیم کړی، ورهیبه کړی، نور زامن یې پرې ایښي، بیا نو تر مرګ وروسته هغه نور زامن نسي کولی چې د دې زامنو څخه دې ونډه پیدا کړي. او یا دا چې وصیت وکړي چې زما د ماله څخه دومرې مال و پلانکی زوی ته مې ورکړي، وارث ته مې وصیت نه صحیح کیږي چې اتفاق د ټولو ورسو نه وي. که چیرې داسې وصیت کړی و چې زما د ماله څخه دغه نه پیسې واخلي چې هغه تر درېمه حساب علاګوت نه وي، یو پردي سړي ته یا یو د خیر د کار دپاره، هغه وصیت یې نافذ دی. او که داسې وصیت وکړي چې زما د ماله څخه درېمه حساب زما پلانکی زوی ته ورکړي یا مې پلانکی وارث ته ورکړي، وارث ته وصیت صحیح نه دی. البته که د نورو ورسو ورسره اتفاق و چې پروا نه کړي دغه حصه چې دی واخلي بیا پروا نه کړي، هغه جایز دی. حاصل و خلاصه دا چې پلار زامن د وصیت په ډول باندې د میراث څخه محرومه کولی نسي. دغه او دې ته ورته مسائل یې رانقل کړي دي سراجي په درېم صفحه کې. ثم تنفذ وصاياه، پر دا باندې څه حواشي او شروح هم دغه جزئیات یې رانقل کړي دي. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اوريدون كتاب بله
بله. السلام عليكم سلام صاحب تاعت حاج مولوي صاحب ساري مقران دي وصول كرتون كو ورتون كو السلام عليكم.
وعليكم السلام. جزاكم الله جوړ وسي سلامت وسي مهرباني وکي که خپل نمره وشه است.
ډیر مننه عبد الملک صاحب. ما پښتنه لرم مخبر سره وکي دا ګروي کوي دا ګروي پردار کم کوي چې انجه باغ د قسم دی او تخت باغ یا شل جو باغ د قسم دی او د صفر ولړی د 12 کې سره له کال دایر کې هر وخت د قسم د درې کار د سره کار باندې پیښه ورته دي رغه ساتي د اصول چې پیښه ورته دي چې دا کیسه ولا د اصول خوري دا چې ګروي څنګه د شریر د نظر او د جې ګروي خط څلو شیطان دغه څنګه دي
ډېر ښه. دا ګروي چې د مرواج د په مشک پیښه لا و
او دا دا
ډېر ښه. ستاسو څخه ډېر مننه. السلام علیکم محترم مفتی صاحب. تاسو ده دې ورور پوښتنه واورېده، مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغسې ترتیب دغه ګروي چې خلک کوي او د بیا وفا نوم ورکوي، د بیا وفا شرایط نه یې پکښې موجود، دا ښه کار نه دی، ځکه پتاوی پتاوی هندی لیکلی دی وای دا سود ته یوه هیله ده. البته که هغه د بیع وفا هغه صحیح طریقه وي چې تکراراً د راډیو د لارې څخه مخکې مو بیان کړې ده هغه مسله، نو بیا خو جایز دی. او که هغه طریقه نه وي، تش د سود دپاره هیلی وي، نو بیا دا کار هم نه دی ښه. او دا کومک چې ورسره کوي، خطونه ورلیکي، دا هم نه دی ښه. پتاوی هندیه لیکي: قال الشيخ الإمام النجم الدين النسفي في فتاواه: البيع الذي تعارفه أهل زماننا احتيالا للربا وسموه بيع الوفاء هو في الحقيقة رهن، وهذا المبيع في يد المشتري كالرهن في يد المرتهن. تاواي هندية جلد أم صفحة 202. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل أردنكتا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. مرباني
خير والله بخير ورسرك شري
ألام وبخش استاذ سياد شري مرباني خبال نمرة وش هست
محمد صادق تشوني سخبر
بسرق محمد صادق صاحب تشوني سخشار أغلا استعليم القرآن راديو خلاص لارخ پروانا دا مرباني وكي خبال شري بشتر نمطرح كي
شري بشتر لبادة دا إشراك المنز برشو بجو در سواق تفرز بغدي سر وكي وقت وقت مرسفاتي دراشو بجو سي وقت وقت
درسه. محمد صادق صاحب سوس خمن محترم مفتي صاحب تاسو ده محمد صادق رور پشتنه واورید مهرباني وکړئ کرتون ته جواب وایست.
دا دغه رور د پشتنه په جواب کې باید وایم چې اصلا د اشراق وخت پیغمبر علیه السلام شو دلې دی چې سار منځ یو څوک وکی پر هغه ځای باندې کښینی چې لمر یو نه زکه در را وختي دوه رکعت نفل وکی، همدای اول وخت منتها د اشراق او د څاښ د نفلو په اړه باندې د علماو تحقیق دا دی چې په حقیقت کې څاښ او اشراق او ضحا او اشراق دا یو لمونځ دی. که په اول وخت کې وسي په اشراق سره تعبیرېدلی سي، که په منځ یا په پای کې وسي په ضحا یا د څاښ په لمانځه باندې تعبیرېدلی سي. خو په دواړو صورتو کې چې دا اول وخت لمر کله راوخاتي، یو د لمر د شروق وختي، یو د لمر د راپورته کېدو وختي. د لمر د شروق وخت چې په دا معاصرو سافټویرو و تلیفونو په دې کې لیکل سوی دی، تر دې 15 دقیقې وروسته، نو بیا ارتفاع د شمبې پورته کېدل د لمر دی. د دغه وخت څخه نیولې بیا تر عینې تر زواله پورې دا ټول وخت کې نفل کېدلی سي. البته دا شروع وخت کې اشراق دی، او دغه ته د دوحا د چاش نفل هم ویل سوی دی، ځکه یو حدیث شریف مشکات المصابیح په 1318 را نقل کړی دی. نبی علیه السلام فرمایي: من قعد فی مصلاه حین ینصرف من صلاة الصبح حتى يسبح رکعتی الضحى لا يقول الا خیرا غفر له خطاياه وان كانت اكثر من زبد البحر. پیغمبر علیه السلام فرمایي: وای څوک چې د سعاد المندس فارغ است، بیا پر هغه ځای باندې کښین، تسبیح او تحلیل وایي، د خیر د خبرو څخه پرته نورې خبرې نه کوي، تر داسې اندازې پورې چې دوه رکعته د څاښ د دوحا لمونځ وکړي، الله تبارک و تعالی به د ده ټولې خطایاوې ګناهونه ور وبخښي، که څه هم د دریاب د ځګونو په اندازه وي. او همدا ډول پتاوی هندیه لیکي: ومن المندوبات صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها 12 ركعة ووقتها من ارتفاع الشمس إلى زوالها. هندياج الأول صفحة يوصل دولس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل أبو المكتب. بلي
بلي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرباني كخبر نمرة وشيست
محمد نبی
صاحب شر اغلاس تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبرونه ده مهربانی وکړئ خپل شری پښتنو مطرح کی
پښتنو ته ډول ده. یو زنګی سلام حاجی مولوی صاحب حما صاحب هم ما چې دلته په زب دکان کې اگې خصم نو اگې ز سم په واوانې خصم دلته د خلک زما سره هیڅ نو بیا زره څنګه دلی اگې د دې سره سم دغه ما ته جواز لري کینې لري په سره کم د اگې خصول رنیول جواز لري چې کني سم تسلیمات
پر ځای کړو. محمد نبی صاحب د خمنانه کو سلام علیکم محترم مفتی صاحب تاسو د محمد نبی ورور پښتنه واورید مهرباني وکړئ کړه ته جواب وایس.
دا دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې محترم وروره، ته په دې پوهه چې د اګۍ جنګول دا خمار او خمار کبیره ګناه ده. الله تبارک وتعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي: انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وای خمار و شراب و انصاب و ازلام دا پلیتی ده، پلیتی دا د شیطان د کارونو څخه دي، ځان ځینې وسه. الموسوعه په 23 جل صفحه 23 کې را نقل کړې ده، دا د خمار د حرمت په اړه باندې دلائل آیاتونه. او فقه اسلامی په 4 جل صفحه 211 کې دا خبر را نقل کړې ده. مرقات المفاتيح په 5 جل صفحه 2389 کې را نقل کړې ده. د ټولو علما ورباني اتفاق دي چې خمار دا کبیره ګناه ده، ستره ګناه ده، او دغه اګی چنګول دا کبیره ګناه ده، خمار دي. نو کم شی چې د خمار لپاره کارول سوی وي، هغه اګی چې دی د خمار لپاره کارولی ماتې کړي او ته بیا ځینې راجیسې خرڅیې، دا د دې سره کومک کوي. ولې که چیرې ته دا ماتې سي اګۍ رانه نیسې، بل څوک یې رانه نیسې، دا سلسله درېږي. نو لهذا د دې څخه په کلکه ځان وساته، دغه په خمار باندې ماتې سوي اګۍ مه رانیسه. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اردن كده. بلي
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرباني خبر نمرة وشيس او ده كم زي متماس نولي
احمد الله يما ده پنجوائي والسوالي سخصاتا او جمولي سابتا سلامنا وعليكم
احمد الله صاحب شرع غلاس. وعليكم السلام سلامت وسي. مرباني وكي خبر اسري پشتن ومطرح كي تاني من القرآن ريو خلاصون لار خبر ونده
محترم جمولي سابتا خزمان ده پشتن ده کله نا کله زه دا سوزک منظر وه او هغه وسوره کتوله، بیا چې زه اودس تازه کړم کله چې پر جومات امام سره ودرېږم او بېرته هغه اودس بېرته مات دا لمونځ څنګه دی، جایز دی که نه دی؟
ستاسو پوښتنه واورئ. ستاسو خیر محترم مفتي صاحب، تاسو د احمدالله ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که رتون ته جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو سړي ته که دغه د سلسل بولو ناروغی پیش سی، چک چک بولی اتویجی، دی تا معذور ویل کیش. دا معذور سڑی حکم دادی که چیری او دست تازه کی دا آغا ورستا بیا هم چک چک بولی توی سی او دست این ریمات. او دا جامع پا آره هم حکم دادی که چیری دا دمری وقت پیدا کوال ایسوائی چی پا آغا وقت کی دا یل منز وکی. نو جامع دی ورطا بدلی کنا پا آغا باندی ای جامع هم نمرداریش چی دا ی وقت نسی ورطا پیدا کوالی. البته چې د معذور قانون ور باندې تطبیق کړي، د معذور اړوند دغه مسائل او د قاعدې اړوند دا ټولې مسائل را نقل کړي دي. رد موتار جل اول صفحه 315، فقه اسلامي جل اول صفحه 4022، جل اول صفحه 442. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاکم اللہ محترم مفتی صاحب زبل اوریدونکو. بلې
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مہربانی سوک اسمت اللہ صاحب دلو ولی څخه شر اغلا تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبرونه د خپل شری پښتنو مطرح کی
شری پښتنو نه تاسو دا د تعویز کی دا د غلو مولی صاحب تعویز را کی چلو رتل د شپه دا شهر شکل کلی دا تعویز څنګه د شپه
مقاصه تاسو څخه ډیر مننه. السلام علیکم محترم مفتی صاحب، تاسو د اسمت الله ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې اصلا تعویز په څلورو شرطو جایز دي. دغه څلور شرطونه ښه په ذهن کې کښېنوه، بیا چې دې تعویز ولیدي ورباندې تطبیقوایه. که دا څلور شرطونه پکښې وه هغه تعویز روا دی، که دا څلور شرطونه نه وه پکښې هغه نه دی روا. اول شرط د تعویز دا دی چې د جایز مقصد دپاره به تعویز کوي. یو دوهم شرط دا دی چې په تعویزه کې به د قرآن آیاتونه یا مبارک نومونه د الله وي، یا به نورې مبارکې کلمات وي، سپېڅلي معنا یې وي. دریم شرط یې دا دی چې دغه تعویز کې به کفریا شرکیه الفاظ نه وي او ویل کېږي به، هغه نیکې کلماتې ویل کېږي به او په دې کې به کفریا او شرکیه الفاظ نه وي. څلورم شرط یې دا دی چې دا تعویز به مؤثر بالذات نه ګڼې، دا به وایي چې الله عز وجل زما دا ناروغي شکیي سبب به یې دا تعویز. دغه مسایل را نقل کړي دي فتح الباري جلد 4 صفحه 215 پنځنوي آپ کا مسائل اور ان کا حل جل اول صفحہ 350. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
د تعلیم القرآن رادیو درنو او عزتمنو اوریدونکو زموږ د نن ورځې د خلاصون لا خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې د همدې خپرونې له لارې زه او راسره محترم مفتي صاحب ستاسو خدمت ته حاضریږو. تاسو پر لوی او مهربانه څښتن سپارو. پاته وخت مو په خیر.